نو وخت مو بخیر اوسه هم زم تاسو ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر والکر تورک پر طالبان غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې ویل چې ښاغلی تورک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېرونه یې نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر سیسیرو بدلوی چې غګنه اوردل کیږي. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د اردو الوتکې او هلیکوپټرې به په ازبکستان کې پات کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هننګ په روانه اونۍ کې ویلي چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. قغلی هنه کویل دی چې دا لوتکه د افغانستان نه بلکې د امریکا وی خود طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې پی و بین کې ویل دی چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بین کې د ازبکستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه ډډه وکړي. د 2023 کال د اگست په 15مه د جمهوریت نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یشمیر نور چارواکي په پوځي لوتکو او یشمیر نور چارواکي په پوځي لوتکو او هلیکوپټرونو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پوری دالوته کې او هلیکوپټری هلته پاتې دي. د ایران اصلاح پال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسین زاده د کلیو وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مرسل په توګه وګمره. په ایران کې د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته د لمړی ځل دی چې یو سینی سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. ولسمشر پزشکیان په خپل فرمان کې ویلي دي چې حسین زاده یې د خپل تهوت او با ارزښت تجربې له کبله د دې دندې لپاره غوره کړ. حسین زاده ته دنده سپارل شوې چې د په کلیو کې د خلکو د ژوند وضعیت د خګنې او د کلیوالو پرمختګ د شاخصونو د لوړولو لپاره هڅه وکړي. سالور سلویخ کلان حسین زاده له 2012 میلادي کال رئیس په پارلمان کې د ایران له شمالي سیمو نقده او شونیویا سیخه استازیتوب کوه. د اسرائیل پوځ وایي دا خبرمته له ډلې یو ژغورلې چې حماس تیر کال د اکتوبر پر 8 د اسرائیل پر قلمرو د برید په ترڅ کې تښتیدلې دي. پوځ ویلي چې قاعده فرهان القضی د غزې تړنګ په جنوبی برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوی دی. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تو 50 کلن القضی چې د اسرائیل عربو د قبایلی ټولنه غړی دی د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د عملی پر مهال په کیپټوس ماجن کې د کرنې د محصولاتو د بستبندۍ په فابریکا کې کار کوي. د ماس وسلوالو په پراخ برید کې د نورو څو کرنیزو ټولنو ترڅنګ دا ټولنه هم په نخه کړې وه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دغه برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 250 نور یې ټپیان یرغمل کړل. او روسي خبرم دا چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وايي هواد د لمړي ځل لپاره هغه بلاستیک توغندۍ ازمایل دی چې په خپلې جوړ کړی دی. د اعلان په داسې حال کې کیږي چې روسیا له تیرو دوه ورځو راهیسې پر اوکراین خونړیو حملو ته دوام ورکوي. زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې لیوي غونډه وروسته په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلی زلنسکی د اعلان داسې مال کوي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه بیا بغوړي چې د لویدیځو په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي. سو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو داملو د مخه ونیسي. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. تر دې مخکې چې راپورونه ته ور شو د راپورونو مطالب او ځینې نور موارد تاسو سره شریکو. طالبانو پر آزادو ورزشي سیالیو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو چارواکي د دغو بندیزونو پخلی وکړ.
رهبری د هر ادارې د هر ریاست د هر وزارت له دې وروسته په دې اړه باندې تصمیم نیسي چې
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه لوتکه او هلیکوپټرې به طالبانو ته ورنکړي چې د 2023 کال په دوبی کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوې دي. تاسیسي چارو شنونکي څه وایي؟
امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډۍ چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پر عکس العمل کې خپلې خولې ګنډلې دي.
اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا که زموږ مسله نه سوال دا به ګرد اسان والا خولې ګنډې په ټلران به ځان تړو.
او په نړیوال مسایلو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبره وو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیز پروګرام هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایر هم بندیز ولګوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي دي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې له خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده څخه غوښتنه کړې چې د ازادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي. ویل شوي چې هغه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید کړ او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په ازادو سیالیو بندیز استاید کړی دی. نور حال د فیروزیزی پراپور کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو له بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق که څه هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډډه وکړه، خو د طلوع نیوز په نوم یو خصوصي تلویزیون ته یې منلی چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات سوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه لوتکې او هلیکوپټرې چې د 2008 کال په اگست میاشت کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوي په هغه هېواد کې پاتې شي. په ازبکستان کې د امریکا سفیر د دې هېواد یوې رسنۍ ته ویلي چې دغه لوتکې د افغانانو ملکیت نه دی. د امریکا ازبکستان د هوکړې د طالبانو د حکومت غبرګون راپارولی، خو د یو شمېر سیاسي او پوځي شنونکو په باور امریکا د غلطۍ چې د افغانستان له پخواني حکومت سره د پوځي مرستو برخه دي د ځان مالکیت ځکه ګڼي چې د طالبان حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
متحده ایالات او ازبکستان هوکړه کړې چې د 2021 کال د اګست په 15مه د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو له لوري ازبکستان ته لیږدول شوې پوځي الوتکې بیرته افغانستان ته ورنه کړي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت غبرګون یې راپارولی. په ازبکستان کې د امریکا سفیر جان تان هنیک د ازبکستان کان خبری آژانس ته ویلي چې امریکا او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی وسایطو د برخلیک په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د امریکا سفیر ویلي چې دغه تجهیزات هیڅ کله د افغانانو نه وو او په امریکا پورې اړه درلوده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن سه‌شنبه د اګست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ازبکستان غوښتي چې په دې برخه کې له هر ډول جوړجاړي ډډه وکړي. دغه وزارت دا هم ویلي چې ازبکستان باید په ښه ګاونډیتوب کې هوښیارانه پریکړه وکړي او د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو په ورسپارلو کې همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په ازبکستان کې د افغانستان د الوتکو او هلیکوپټرو د برخلیک په اړه هر ډول جوړجاړی د منلو وړ نه دی او زیاتوي چې امریکا د افغانانو د شتمنیو د مصادرې یا ضبطولو حق نه لري. خو یو شمېر سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مشروعیت نشټوالی د دې لامل شوی چې امریکا له افغانستان سره د خپلو پوځي مرستو د مالکیت ادعا وکړي. دوی وایي د پخواني جمهوري نظام پر مهال له افغانستان سره د امریکا د دغو پوځي مرستو په ثبتولو کې پاتې راتلل، چې دا د دې لامل شوی چې اوس یې پر دغو پوځي الوتکو باندې د افغانستان د مالکیت درلودل موضوع کمزوري کړې ده. اسدالله ندیم او اسحاق اتمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یک مشکل د گذشته وجود داشت، مسئولین
په خاطر دې یو ستونزه موجوده وه. د اردو مسئولین او د نورو ارګانونو چارواکي د اسنادو او نورو لازمو مدارکو د ثبت په برخه کې چې په افغانستان پورې اړوندو دومره جدي نه و. ښایي په حقیقت کې د دې الوتکو او تجهیزاتو مالک افغانستان وي، ممکن دا سهوه او تېروتنه وي او یا قصدن امریکایانو دا کار نه وي کړی
و یا عمدن امریکایی ها این کار نکردن.
د افغانی لورې دا ادعا لري چې دغه تیاری د افغانستان د نظامي قوتونو دي او دا باید بیرته افغانی لورې ته وسپارل شي. خو امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته، اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولی.
خو د تېر حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري دغه پوځي الوتکې او هلیکوپټرې د افغانستان ملکیت وباله او وی ویل
تاسو ګورئ کم وسله او کم تجهیزات چې د پوځیانو مربوطو هغه رسمن د افغانستان د وسلوال پوز په مختلفو ارګانونو مختلفو جزدانونو پورې سجل شوی وو. یعنی سجل په دې معنا چې رسمن جمع قید درلوده. نو په دې بنسټ باندې هغه زمونږ یوه ملي پانګه ده. هیڅ هیواد هیڅ لوری د دې واک نه لري چې زمونږ د ملي شتمنیو په هکله باندې پریکړې وکړي او یا هغه چاته په ډالۍ کې ورکړي. ولې دلته لویه تشه دا ده چې زمونږ په هیواد کې نن کوم مشروع نظام چې جمهوریت و هغه شتون نه لري او کوم اوسني حاکمان چې دي هغو نه کورنۍ مشروعیت لري او نه بهرنۍ مشروعیت لري او دغه لویه ستونزه ده. باعث دې کېږي چې زمونږ دام ملي پانګه نه چې بلکې ډېرې ملي پانګې به متاسفانه هم تالاشي او هم به نورو باندې پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د افغان پوځ پیلوټانو ګڼې الوتکې او هلیکوپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال کړې. د په دې کې یوازې شپږ څلوېښت یې ازبکستان ته انتقال شوي او یو شمېر نور یې تاجکستان ته لېږدول شوي چې د درېو کلونو په تېرېدو لا هم په دې دواړو هېوادونو کې پاتې دي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اس کړي چلوونکو د طالبانو د حکومت تل خو د دوی پر کار د بندیز پاک سلامل کې خپلې خولې ګنډلې دي. اس کړي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، خزي، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. نور تفصیل پر راپور کې.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، خزي، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړې.
دغه آسان والا ورور خولي ګنډلې دي، اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا که زموږ مثلا نه سوال دا به ګرد آسان والا خولي ګنډې په ټلران پر بازار تړو یو لکه شي دوری ولر سي دوری ولر سي دا مجبور دي آسان والا د سر جمکاري وسی دا د خپل روزګار ورکوي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې غږ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته هم وایو طالبان ته هم وایو دا یو سل و دېرش تنې رېړۍ والا دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو که نه اوس وله موږ ور په ټلران باندې هم زنځران راغواړو
بلخوا د چمن د ځایی کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډول وایي د اس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ځکه چې اس ګاډي د هغو کسانو لپاره یوه مهمه وسیله ده چې نسی کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو دا غریبان خلک دی آسان والا مش دا وای سی کدا حکومت کو حکومت یم کاری دی سره وکی تر په در خلک دی در چا سر دی یم کاری وکی حکومت ګوره په شان مور پلار مور پلار به سی د خپل لس خپل عوام سره دومره ظلم مو کی دار غریب دار عوام سره به سی پلام کاری وکی زکه دا غریبان خلک دی دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکی وای چې دوی نه په هیجی طالبان ولی د دوی کار روزګار بند کړي تر اوسه د طالبانو حکومت په دیاړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. دا اتصاب په داسې حال کې کېږي چې د تیرو یولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا سمحال چې اسرائیل په غزه کې د ماس ډلې د ځپلو عملیاتو ته دوام ورکوي په سیمه کې د غزې د بېځای شویو خلکو پر مخ ټولې لارې بندې شوې دي. اسرائیل بېځای شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړي استوګنځایونو کې ځای پر ځای کوي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې اولس کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په ترانګه کې پر دوو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو، ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پارولي دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایرالبلاخ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې نه کسان، په خان یونس کې 15 او په رفح کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرائیلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 3400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنی وای د غزه اوسیدونکو د خوړو او درملو لجدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 مورسته له هغه پایل شو چې حماس ډلې د اسرایلو پر قلم راو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برم تکړل. بلخو ملګرو ملتونو په غزه کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وزنډاو چې اسرائیلو د یکشنبه په ورځ په دایر البلاخ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته له خپلو مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرائیلو دا فرمان هغه مهال ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. داسې مهال چې جګړې روانې دي د بیلابیلو اړخونو مرکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرایلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 109 اسرایلي او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مند دي، خو حماس او اسرایل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خنډونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په افغانستان کې پر روان کال کې له 2300 زیات کسان د بیلابیلو ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان بیګانه وخت په راپور کې ویل چې د دې مړینو عوامل تر ډیره سخت تنفسي شری، کانګو، ډینګي او ملاریا ناروغي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وګي په 15 مانه وخت د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژل دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال 1015 ډیر کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومانو مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې 40 زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,800 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 178 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال له پیله د کانګو تبې د 3 مړینو په ګډون 200 پیښې ثبت شوې دي. دغه راز د یوې مړینې په درلودلو سره د ملاریا 4.26 څخه ډېرې شکمنې پیښې ثبت شوې او د ډینګې تبې 390 پیښې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي او یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي په دغو ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي رضاکار دی په خپل سیمه کې یې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زمونږ په دغه سیمه کې ډېری میندې او ماشومان په تنفسي ناروغۍ وخته کېږي چې زه د دې شاهد یم چې ډېری ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، بیا بې اشتهایي ولري، همدارنګه سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او د هغه نه وروسته یې ستونی درد کوي، یعنی خواړه په اسانۍ نشي تېرولی. او بل دلته زموږ نږدې روغتیایي مرکزونو کې دوایي هم نشته دی. دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تېرېږي.
یو شمېر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو له امله د مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغۍ نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول، نو دوی اکثره کسانو واکسین نه وکړي او د اندیمیک ساحو ته راغلل. نو دوی په مختلفو ساري ناروغۍ باندې ځینې ځان سره راوړی وي او ځینې هم دلته اخته شول. نو دا د مړینه کچه کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې پر کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیايي خدمات کمزوري شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرې وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي عبدالمتین قانی د سیشن بپوراس په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه ټرافیکي پیښو له امله په مړه شویو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور حال د عبدالمتین سپوږمۍ په راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د سیشن بې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 2200 او یا بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15996 د ماشومانو، میرمنو او نارینهو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانی دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
اونا بچه جوان بودن، موتر تصادف کرده بود.
یو ځوان هلک و چې موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرې یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
د خبرونه دومی نیمایی که در تا د زوانانو لپاره تاندې څنګهونیز پروگرام لرو خو تر دې مخکې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ترک پر طالبان غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره دافي په ټولنه کې د ښځو څنډې ته قبل دي. د هغه بیان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل چې هغه لای ترک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغمل وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېرونه یې نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عامه حضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پرداسي سيرو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د انفاذ له کبله اندېښنه ښودلې. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکوپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هننګ په روانونۍ کې ویلي وو چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړي او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هننګ ویلي دي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې پی به بینک ویل دی چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بینک کې د ازبکستان حکومت څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه ډډه وکړي. د 2020 کال د اګست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یشمی نور چارواکي په پوځي الوتکو او یشمی نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکوپټر کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې د الوتکې او هلیکوپټر هلته پاتې دي. د ایران اسلاپال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسین زاده د کلیو وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مرستیال په توګه وګمره. په ایران کې د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې یو سنی سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. ولسمشر پزشکیان په خپل فرمان کې ویلي دي چې حسین زاده د خپل تهوت او بارزښت تجربې له کبله د دې دندې لپاره غوره کړ. حسین زاده ته دنده سپارل شوې ده چې په کلیو کې د خلکو د ژوند وضعیت، د خېګړې او د کلیوالو پرمختګ، د شخصونو د لوړولو لپاره هڅه وکړي. سلور سلویخ کلان حسین زاده له 2012 میلادي کال رئیس په پارلمان کې د ایران له شمالي سیمو نقده او شنویه څخه استازیتوب کوي. او په نړیوال خبرونو کې بیا د اسرایل پوځ وایي ته هغه برمته و لډلې یو ژغورلې چې حماس د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرایل پر قلمرو د برید په ترڅ کې تختولې دي. پوځ ویلي چې قائد فرحان القاضي د غزې تړنګې په جنوب برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شو دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو جره مې سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وای چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بینجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکری قدر من دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستون کی وای چې مطالعه د علمی کچه د لوړولو لمړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پټ کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت ندهی رغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاصه در مرغزینی زوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقت تیروی. توی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دی چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولې او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د ښځینه و په زده کړو یې لګولي دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرمه چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم، یا هغه پخواني تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه، د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموماً به مې داسې ګروپونه جوړول، هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تللم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس دونه هغه لرې ځایانو ته نشم تللی، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ماته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم. او نور عموماً انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم، او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو. هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کړي. نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په سان کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل تاوان یې دا ځوانانو ته رسولی چې
تاسو نه سئ کولای کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلئ او ویل ولئ؟
بالکل، زما خو خپله شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي، هغه که دلته ژورنالیستان وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوي دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي، یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توری، زړه ماته، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بیا په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سره ده کېږي، زړه تور کېږي. نو تنه زما نه، زما په څنګ کې زما خوارخوندې، زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي، ډېرې فعاله وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی، نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې علت چې یو ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسېږي کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتاب وګورئ او خپل علمي کچا لوړه کړئ.
انشاءالله انشاءالله، موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا پړه نه بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي، ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایط کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه، په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه، د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي. دا خبره ده سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې اخته دي، په خپل مسلک کې لیکل کوي، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د په ژوندون د دا اثر ولوسل سي ځوانان وي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان وي، او د اثر ولوسل د سر تر ټولو ډېر شمرسته ده نه. یعنی د کتاب لیکیم په هم دغه نیت یو څوک وي، هغه شار خونه هم را برسېره کی، او منفي خونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کی. د لیکوال لپاره خو دغه ټول څه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کی، او د ځوانانو څخه زما خپل هم د غشتنه ده. یعنی دوی باید مطالعه وکړي، اثر وایي د د کتاب اوس خور څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړي. ښاغلی سپیشلی د خپلو خبرو په پایل کې وایي:
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه درم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتې مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې یو لړۍ را پیل کړه، کندهار میشتې مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و، کندهاریان و خو کندهاریان نه و، خو چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و 100 و، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې، او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې 100 دي. یعنې ما په دوو کتابو کې 200 کندهار میشتې مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغلی زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپته چاته مو وایا کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات، نور ژوندات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولیز نه خوځ مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټې په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي دا کتاب ترلاسه کړي، نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره.
ښه، که استاد نن څه غوښتنه وکم، یو ادبي ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی، په ادبي ټوټه کې په یاد مو د چرته وایې.
ما خپل لور ته یو شی لیکلی و، نو اجازه درته وایم دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل د اجازه چښتنه یې سترته وایې.
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه رنجی لوري د غزما خړ پټو در واخله، د خپل سترګو او مخ څخه دی د تک سپنی وشکې کوم غزری جر پاکه ک دلته ستا وشکې څه چې ویني دي هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري. ست دی مسكين معلم لوري دی، یو کمزوري معلم لوري.
تیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاکه نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا دا وایي بور مور لدین جړا څخه د وښ کوچنی او چسوي وي، په هیڅ سر نه خلاصې دی. هر څوک چې به وې دی بس یو پښتنه به ځین کول چې تنه خبره زما درې ځوان زمانه پرې درشي دان کړی دی. او ته وایې چې افغانستان جوړیږي؟
بله. رازو نورو پوښتنو ته درته وایې چې دغه وروستی کتاب مو لیکلی ده، د دې په اړه راته وغږېږئ. د کومو ژورنالستانو ژوندونه راخیستي تاسو ویلې؟ هغو کسانو چې کار کړی په قندهار کې، که د قندار نه یم خو د قندار په اړه باندې دوی راپور یا خپرونه درلوده، درته وایې څنګه په دې فکر کې سوئ چې یوازې د هغو ژورنالستانو ژوند راواخلئ چې یوازې قندار ته یې کار کړی؟
نو په نورو برخو کې تذکرې وې، شاعرانو تذکره وه، د لیکوالانو تذکره وه، خو د مطبوعاتیانو تذکره مې نه وه تر سترګو سوې. پخوا د ژورنالیزم مخکښان زرین انځور لیکلې وه، ډېر پخوا چاپ سوې وه. د کندهار په طلایي افغان لپاره ما غوښتل چې هم یو مضمون پیدا کړم، تر څو د ځوان خبریالانو ژورنالستانو تشویق شي. په دې کتاب کې مې سل تنه کسان جمع کړي دي چې په دې کې یو شمېر داسې خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی و، په کندهار کې اوس نشته، خو باید نمونه یې ژوندي پاتې سي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه پخوا په مطبوعاتو کار کړی و کندهار کې، یا مثلا یو خارجي خبریال و ډاکټره جولیا پاول، دا هم کندهار کې مطبوعات ته کار کړی و. دا د شو ډېر کسان دي، سل کسه مې جمع کړي دي، سل کسه مخ چاپ سوي و.
کله چې د ځوان خبریالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپله ځوانه انرژي نورم وکاري، نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته؟ تاسو اثر څومره لیدلی؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلی؟
ډېر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوي دي، او خو دې خپل ما پوښتنه کړې د کتاب مستیر په یکواله څه څنګه ترلاسه کولای شو، تر څو دې خپل ژوند لیکوي. بیا هغه ټول افغان چاپېدل، هم دې ډېر همکاري سره کور په ژوند لیکل، بیا راکول، بیا زوړ مرکبي ورسره کول، هغه چاپول. او په ځمکه دوی هڅېدل چې د خپل کار نتایج دل چې دا زما په مطبوعاتو کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نه دی، بیا ځای نه دی. یو څوک څنګه زما کار ته په درنسته ګوري؟ دا په اخبار کې چاپوي، اخبار خو په کتاب کې چاپېږي، او دا تاریخ پانه ته پاتېږي. نو دوی لا هڅېدل، لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت وو، دغه ټکو ته متوجه کېدل چې دقت تر سرعت قربان نه کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو داسې موته انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم داسې یو کتاب ولیکم لکه سپیشلی صاحب چې لیکلی؟
بالکل، په هغه کې ما په ټولنه کې د لړۍ را پیل کړ. یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډېر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه وویل چې سپیشلی صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي، زه به هغه راټول کړم، او دغه سې لړۍ په ټولنه افغان کې پیل کړم، بیا کتاب ځین جوړ کړم. زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اول نمرې، مثلا په بولتون کې اول نمرې، ولزمات به هغه را فکر کړل، ولز غواړم چې هغه ځوان راټول کړم، هغه ځوان چې ټولنه کې ښه کار کړی، هغه ځوان چې مدني فعال، هغه څوک چې د مور په ارزښت خوشاله وي، ولدا چې ماته را فکر کړو، بیا هغه ځوان راټول کړم، بیا مال ور دغه به ښه کار دی. نو هغه ولز دغه لړۍ پیل کړم.
bale ah juana che dui kawai si aw tsuli ki khaystari keni wakri pahara bar hakichi aghuta tasul khpala tajrubat sawaya che am daus itasi waqt da khpal taza damagh na kar wakhli aw tsuli ki tas batur twaya
sparastan da che dui aw da khpala der mutala wake las kitab ji mutala ki tinzal kitab ji mutala ki aw kitab ji wali ki sekretar kitab da likulo da kitab mutala aw malumat ra tolwa der muhim ki khpal zan pa masla ki ishta gwar kitab ne wishta ki pa intizam pa hewal der arin ki ځوانان ته وایم چې در مخه چې تاسو پلا کتاب ولیکئ، در مخه تاسو اول خپل زده کړې بشپړې کړئ. کله چې موږ زده کړې بشپړې کړئ، زیاته مطالعه وکړئ، شپه ورځ مطالعه باندې ولګوئ، د کتاب سره ملګری وکړئ، پر فیسبوک او پر واتس اپ ډېر وخت مو مصرفوئ، ډېر وخت کتاب ته ورکړئ، د کتاب سره ملګری وکړئ. کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دی، تاسو سوالو ته ځوابونه وایي، نه درته زیریږي، نه درته خوابدې کیږي، او نه وایي چې ماته خوب راځي، شپه ده، اوس نه کوو، تاسو سره خبرې نه کوم. کتاب هر وخت موږ ته خبرې کوي، موږ ته معلومات راکوي. نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو، کولای شو چې یو شکل کتاب نوښته کو، کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم.
bale le jana ratu ek la chi aw kitab file ke likale da khlasi gi u design ki gi u randi ki gi sumra ur ta khushala e sumra es de khwahi ke aw de khpalo khwarai u alizalo qadar bandi aga waqta spiegi da tsara kam yo esi
da zmur pa kandari sira za pa kalu ki na zaye jan khushala e tsa khab di wal da shir chi di da shairan la kavladuno da sidi zuch ba da kitabun goram la kavladuno da sidi yar kitab mat dugna grand di da ka sun chi da mat pa pavlado be sari کاجی درو سماره رسایی او ټولین ته وړاندې کیږي، ټولین ته د خدمت لپاره. کتاب هم دغه مهم دی، ویني کرش لیکل مهم نه دی، کتاب لیکل مهم دی. کله چې موږ کتاب نه مخه خدای کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت، لکه ما چې ویل چې نور ځوانان واڅیږي چې ورسره داسې لوري را پیل کړي، په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي. مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې، نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي. موږ باید کتاب لیکو، داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، د خلکو ذهنونه روښانه کړي، او کله چې به کتاب چاپېږي، بیا تر ته په کالو کې ځایږي، خوشاله شي، روښانه زما کتاب ډیزاین سو، دا دی ولیکل سو، دا دی ایډیټ سو، دا دی ترتیب سو. دا کتاب ما درې کال خوري شوی دی، اما دا و چې المان ته راغلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري، بیا مې په ځین نه ودغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغم پښو کې درې کال مې لکه خور لاس ځان سره وګرځوي. دا به څو نظامتي په هغه خبره ته کتاب چاپ سر
سره بسونه خوشاله یم او دا حساب چا بیا ماته وسرا کی بیا ما هڅی بیا ماته دا دکې ز پر بل کتابنی پیل وکم نو ز پر بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المانه شې یونلیک دی بیا سفرنامه ونی کار کوم خیر سره او نو خیر چاپ سي ځوانان یو ګوري په خدای نور څوک واڅیر سفرنامه یو نکل سی نو دوم ولیکل سی
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلیکي کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوري او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخه د کتاب ولیکي څومره باید تا معلومات پخېږي څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکړي
موږ وخت د بخښتن کې ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غړ یو کتاب چاپو خو بار به درته نو ول چې می چاپوي د بول صبر وکي مطالعه وکي مور بزرګ ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډیر ښه خبره کوي بیا به دول تاسو وکړي کني وکي بیا وخت به تاسو په دې کې چړ وکي سره یې باید کتاب چاپولو کې تلوار ونه کې چې کله کتاب چاپ سو بیا صدر اسوتی بیا ستا کتاب نه بیا ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب وځندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په تیر په خپرولو ښه ویسېږي په چاپ یې ښه ویسېږي لوستونکي یې په لوستلو باندې ښه ویسېږي او خلک افتخار وکړي چې ما پلانکې کتاب ولوستې دغه شګړې مې ترلاسه کړې یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر یې راکړي نو زه هم کتاب مازې په نامه کتاب باید نه وي دا کتاب باید داسې وي چې دا ولسته پاتېږي راتلو وختو ته پاتېږي خلک په دې باندې قضاوت کوي لکه اوس چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بیبي صاحب کتاب قضاوت کوو د بېنوا صاحب کتاب قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتو چې نسونه زموږ کتابونه ګوري که شي کتابونه وای افتخار وکي یو کني وای بچوړه د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
bale specialist صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکي ولې
یو خپل شعرونه لیکله او شعرونه وخت لیکله ځین شعر ځای شپ سوي هم دي خوشري ټولګ نه لرم خوري وري په مجلو کې شپ سوي دي په خبرو کې شپ سوي دي په سایټو کې خبره سوي دي یو ډیر مشهور شعر دي چې تاسو مې وایي دا به تر خامخا راته وایي
اما شعر به خلک وختنه کوي اوس مونږ تم وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وایي ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر بار خجر نه سکور وای لکه وشکه ستا کله زړه مې نرم کړي لکه موم وای ستا کله زړه مې نرم کړي لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس به ولې زرا چاو وې سپیشلی اوس په ولې دا راچاو دی وې سپیشلی کته دا څنګه مخور وې لکه وشک
ډیر خایسته فکر لای صاحب ډیر خایسته رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په د پبن کې بیا غټ سندې راین د راین تر څپو زما سفرنامه نوم دی په دې کې ورځ ما د ټوله سفر علا چې څنګه لکندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې ما د قطر څخه څنګه راغلې فرانکفورت او بیا په المان کې وسېږم پر اډي کې مې څنګه کار کړی دی بیا دې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شمه د خیر سره یو څنګه په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې ام دې لکه تاسو جالب دم ټاکلای دا د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
ولکه څو د کتاب محتوا مو یم ده دغه کتاب نوم مهم دی چې موږ کې ولې کتابونه خپل اولادونه دي د لیکوالان د پاره نه نو اولاد چې لري پیدا کی څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې ودې شنو پرېږدي هغه څه کنه دي
bale msida
نو څونه چې د اولاد د پاره د نو کوشش کوي د غوند کتاب د پاره د مقالې د پاره چې څونه مهم نو وټاکل سي غوند دغه پیدا کی لوستو کې تاکي راپورته کې څه پوهیږي چې ولا پدې کې تر څو وګورې چې پکښې کې دي یو چا ویل د کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه فراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غیر د سیمه راپورته کې مار ته نور نه دی دغه نو چې وګورې نو مې ډېر ول فن درخې او بشي وګورې د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی وو او بیا مې د کتاب را واخستې د نامو په خاطر رانیوي
bale
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي هغوی چې د خپل کتاب لپاره کوم نومونه ټاکلي دي، دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو، د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورچې مایې راپراکاږې. نو د کتاب لپاره بیا نوم د غونډه مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغسې کتاب د مخې لپاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکې، خپله فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ور باندې کوي.
ډېر کوشش کوم د ملګرو سره سلا کوم، خو د خپل رایې مې خوښې په دې خاطر چې ډېر نومونه اړوم سره اړوم اړوم بیا نو د لیکوالانو خبرې په ځین کې خامخا د مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل دي، ځکه کتاب زما دی باید زه خپل نوم پکې شته، اولاد زما دی باید زه خپل نوم پکې شته.
ځوانانو ته به په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ضایع نه کړي، دوی باید لیکن وکړي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري، باید لږ نه کار واخلي که تاسو له خولې او څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي.
زه چې کله ځوان نه مورم، ما ته خپل یو احساس د حرکت راکوي، د بیداری راکوي، د سوکالۍ او د خوشحالۍ او د کامرانۍ او د یو ګام اخیستلو لار چار راښیي. ما ته زه چې ځوان نه مورم، نو ځوانان باید تل هڅه وکړي، تل هڅاند اوسېږي، له تنبلۍ څخه، له ډېر خوب څخه، له ډېر خوراک څخه، له ډېر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي. هغه که د لیکوالۍ، که د شاعرۍ، که د نور کارونو چې ټولنې ته ګټه رسوي، باید هغو ته مخه کړي، خپل وخت ضایع نه کړي. ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی دی، وخت د وخلو قدر کړی دی. که چا د وخت قدر نه دی کړی، وخت د وخلو قدر نه دی کړی. نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې په راتلونکي لکه د سهار ستوري وځلېږي، هغه باید شپې رونی کړي. نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي، باید د تورې شپې پر ځای وزغمي، د خلکو خبرې پر ځای وزغمي، خولې توی کړي او مایوسه نه شي. د مایوسۍ په نامه باید هېڅ شی ونه پېژني. کار کار کار، هڅه 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 او کوشش وکړي. ځکه دا یو تکراري خبره ده چې وایي ځوانان ټولې ملاتړ دي. زه وایم بېخي ټولنه پر ځوانانو ولاړه ده. نو که چیرې موږ غواړو چې ښه ټولنه ولرو، باید پو لایق په اصلي او دیني علومو سنبال ځوانان ولرو. نو ځوانانو وخت مه ضایع کوئ، خپل راتلونکی د سبا د ستوري په څېر روښانه کړئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
کور مو ودان، د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
Just